안녕하세요.
라디오 아자디.
پنجشنبه د غوی یو دیر شمه د میله یو شته سره برابر ده. نننۍ سهارنی خبری مجله زحمت چې بر وړاندې کوم سلامونه او شی چری د دې نیم ساعت خبری مجله د مهمو خبرونو سر ټکی. امریکایي پوځي او سیاسي کړي اندېښنې لري چې امریکایي وسلې به په افغانستان کې د طالبانو لاسو ته ولویشي. امریکایي پوځیان د فراد بالا بلوک ولسوالۍ د وژل شویو ملکي کسانو شمیر تر هغه ډیر لږ یادوي چې افغان چارواکي وایي. د هند کانګرس ګوند د نوي کابینې پر جوړولو جدي بحث کوي او شایي اوسنی صدراعظم پر خپلې څوکۍ پاتې شي. احمد ګیلانی به د ګوانتانامو لومړی زندانی وي چې امریکا ته بیول کیږي او دی به د دې بندیخانې لومړی بندي وي چې په ملکي جنایي محکمه کې به محاکمه کیږي. د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون چاودنې 15 تنه ووژل او 2 نورې ټپیان کړل. ایران وایي په بریالیتوب یې له مځکې ته د لرې واټن توغندی ازمویلی دی چې تقریبا 2000 کیلومتره هدف ویشتلی شي. د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې یو شمېر نور مطالب هم تاسو اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې هم همداراز نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو. د امریکا پوځ د فراد بالا بلوک ولسوالۍ د تلفاتو په اړه نظر ورکوي چې په دې ارتباط به وروسته رپورټ تاسو ته وړاندې کړو. او یوه بله مطلب مهم د امریکا په ارتباط ته د دغه هیواد پوځي او سیاسي کړیو داسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د امریکا له لورې د افغانستان د ملي اردو عسکرو ته یو شمېر ورکړای شوي وسلې او مهمات د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورځي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې له وژل شویو وسلوالو سخت دریځو سره داسې وسلې او شاجورونه موندل شوي چې د امریکا پوځ د افغانستان ملي اردو ته ورکړي وو. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې تبصره کړې چې غټ ټکي عصمت سروان اوروي.
د نیویارک ټایمز له راپور سره سم د روان کال په پیل کې د امریکا پر دفاع وزارت انتقاد وشو چې د وسلو او مهماتو په ویشلو کې له دقته کار نه دی اخیستی او بل دې چې د وسلو نمبر ثبت کړي د افغانستان د ملي اردو عسکرو ته ورکوي. نو لدې کبل د زرګونو ملو وسلو درک نه لري څرګند. ورسپانه د افغانستان په ختیځ کې د کورینګل په دره کې څو پیښو ته اشاره کوي چې په ترڅ کې د افغانستان د حکومت څو وسلوال مخالفان ووژل شول. له هغوی څخه په پاتې ډیرشو شاجورونو کې د ولس شاجورونو د ثبت نمرې هغو ته ورته وي چې د امریکا پوځ د افغانستان د ملي اردو سرتیرو ته ورکړي ول. په افغانستان کې د امریکا پر پوځي مقاماتو تور لګول شوی و چې په دغه هیواد کې د وسلو او مهماتو د بیشلو په برخه کې د حساب ورکولو شیوي نه رایتوي. خو اوس دوی وایي چې د مسالې ته لومړیتوب ورکړي او هر مل وسله چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکوي په کمپیوټر کې ثبتوي او په پرلپسې ډول تعقیبوي چې د دشمن لاسته ورنشي. په کورینګل ولسوالۍ کې له وژل شویو سخت دریځو سره دقیقا همغه وسلې موندل شوي چې د امریکا دفاع وزارت افغان ځواکونو ته ورکړي وي. خو انتقاد کوونکي وایي چې د کورینګل پیښه یوه ډیره وړه نمونه ده. لومړی په دې خاطر چې د هغو سرچینو معلومول آسان کار نه دی چې طالبان ورڅخه وسلې ترلاسه کوي او دوهم امریکایي پوځیان هغه وسلې او مهمات چې د جګړې په ترڅ کې لاسته راوړي نه ګوري چې د کوم ځای وسله ده. له بلې خوا د نیویارک ټایمز له راپور سره سم امریکایي چارواکو ویلي دي چې یو شمېر وسلې چې په وروستیو کې له طالبانو سره نیول شوي د چک جمهوریت او یا روسیې ساخت وي او بل دا چې دا وسله نوې او تازه ښکارېده. نو د دې معنا دا ده چې داسې سرچینې شته چې طالبانو ته وسلې ورکوي. خو البته د طالبانو اکثره وسله پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل د کلونو وسله ده.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د میدان وردګ په ولایت کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نشته سوي ده. مقامات وایي چې د طالبانو 2 سیمه ایز قومندانان او یولس ملګري وژل شوي دي. وسلوال طالبان د خپلو دریو ملګرو وژنه مني، خو دا هم وایي چې دولتي ځواکونو ته یې درنه مرژوب لاړولې ده. د دې ولایت چارواکي همدارس د یوې امنیتي کمپنۍ د یوه کس ته وژل کېدو او د یوه بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د سالارو د افتاسیا پر پوسته باندې لومړی وسلوالو طالبانو د سپکو او درنو وسلو برید کړی ده چې وروسته نښته رامنځته شوې ده. د دې ولایت والی ویان شاهد الله شاهد پکښې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل،
په دې جنگ کې د طالبانو مشهور قمندان ملا نظر محمد فدایی، دا د سینې د طالبانو عمومي قمندان او قاري حبیب الله، دا د سینې د دواړو کسانو مړي په جنګ خانه کې پاتې شوي دي. همدارکم دې په څنګ کې یوولس کسان د طالبان نورو وژل شوي دي او یو کس زخمي دی. دا مړي کې دوه کسان چې د قمندانو دا اوس درخواره مونږ انتقال کړي دي او نور یوولس مړي چې دا خو دې ځان سره بېرته خپله وړي دي.
شاهد الله وایي چې په دې نښته کې دولتي ځواکونه مرګ ژوبل نه لري. نوموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې چې په همدې سیمه کې د ائتلاف د ځواکونو پر یو لوجستیکي کاروان سوی ده، د په خبره د کاروان یو افغان ساتونکی وژل سوی او بل تن ژوبل ده. خو د وسلوالو طالبانو ویاند وایي چې د کورنۍ او بهرنیو ځواکونو درې موټران له سپرو سرتیرو سره له منځه وړي دي. نوموړی وایي چې پر پوسته باندې په برید کې یو دولتي سرتیری وژلي دي. مجاهد د خپلو درو جنګیالو د وژل کېدو خبر ورکړ. په میدان وردګو ولایت کې د هوا په تودېدو سره امنیتي پیښې زیاتې شوي دي. چارواکي وایي چې د غوښتلې امنیت ته راوستلو لپاره به ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي.
خبري مجله اوري.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د چهارشنبې په ورځ وویل د باراک اوباما اداره باید پر دې خبره غور وکړي چې آیا په افغانستان کې د هغه نوی تاکتیک جګړه ګټلی شي او کنه. هغه داراس پر دې خبره شک څرګند کړ چې دی مطمئن نه دی چې افغانستان ته د نورو عسکرو لیشل به مرسته وکړي. د رابرټ ګیټس د څرګندونو جزئیات فرهیواد وړاندې کوي.
ښاغلی باراک اوباما د افغانستان هغو نارامو سیمو ته چې جګړه روانه ده، د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو سره د مبارزې لپاره نور 10,000 عسکر لیږي. د عسکرو د ملاتړ لپاره به نور قطعې یو ځای شي او روزنه به ورکړ شي. امریکا په پلان کې لري چې د دې کال تر پایه به په افغانستان کې 18,000 عسکر ولري. د عسکرو دا شمېر به د پروسش کال په پرتله دوه برابره وي. ګیټس کانګرس ته وویل که دغه پلان ښه پر مخ لاړ هم سي نو دا به 3 کلن ماموریت وي. ښاغلی ګیټس کانګرس ته وویل دی غواړي چې په راتلونکي پسرلي کې پر دغې موضوع جدي غور وکړي چې آیا د وسلوالو پر ضد دغه نوی تاکتیک کار کوي او کنه. لبلې خوا جنرال ډیوید مکرنین چې په افغانستان کې یې د کار دوره پوره کیږي، د راتلونکي کال پوري د نورو 10,000 عسکرو غوښتنه کړې ده. خو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او نور مقامات بیا نسبتا د لږ شمېر عسکرو د لیږلو خبره کوي. د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په عراق کې د امریکا لاسته راوړنې د بریالیتوب په یوه نمونه وښودلې. هغه وویل چې اوس خپل عراقیان ورځ په ورځ د امنیت ټینګولو مسؤلیت پر خپل غاړه اخلي او د امریکایي عسکر مسؤلیت ورځ تر بلې لږیږي، تر هغه چې امریکایي عسکر له دغه هیواد څخه ووځي. له بلې خوا مایک مولن د امریکا د پوځ لوی درستیز ویلی دی چې دی هیله مند دی چې امریکا په راتلونکو 2 کلونو کې په افغانستان کې د جګړې لوری بدل کړي. د افغانستان په اړه د نوي ستراتیژي لپاره د نورو ځواکونو د لیږلو احساس کیږي. که افغانستان ته نور عسکر ولیږل سي، هغوی به د ملکي افغانانو او هغو ملکي امریکایي مامورینو د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي چې هلته په پراخو برخو کې د سلاکارانو وظیفه اجرا کوي، لکه بانکداري، ساختماني، د سړکونو جوړولو، کرهنیزو چارو او نورو برخو کې مرسته کوي او متخصصینو ته مشورې ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي راتلونکي پسرلی به پر دې غور وکړي چې آیا په افغانستان کې د دوی نوې ستراتیژي بریالۍ ده که نه ده. د امریکا د زړې پوځي ستراتیژۍ پر سر باندې یو انتقاد دا دی چې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې په افغانستان کې دننه ملکیان یو شمېر ملکیان وژل کیږي. د امریکا پوځ اوس د فرا د بالا بلوک ولسوالۍ د تلفاتو شمېر تر هغه څه کم شي چې د افغانستان د حکومت معذف هیئت سیمې ته له تلو وروسته اعلان کړی و. له دې سره په یو وخت پرون ایصف وویل چې 8 نور افغان ملکیان د دوی په هوایي بمباری کې وژل شوي دي. د دې موضوع نور حال عصمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا پوز د چهارشنبه په ورځ ویل چې د فرا ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دوی په عملیاتو کې ټول ټال شل ملکیان او شپېته وسلوال طالبان وژل شوي ول. د امریکا د پوز دا ادعا د افغانستان د حکومت له راپور سره ډېر توپیر لري چې پر اساس یې ویل شوي ول د بالا بلوک د ګراني کلي په بمبارۍ کې 140 ملکیان وژل شوي چې 15 نوي یې ماشومان دي. د امریکا پوز د فراد بالا بلوک د تلفاتو د شمیر په حقله په داسې وخت کې خپل راپور خپروي چې ناټو نن وویل چې د سه شنبه په ورځ په یوې بلې بمبارۍ کې چې په هلمند ولایت کې شوې 8 ملکیان وژل شوي دي. د ایساف له لوري په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې وروستۍ پیښه د سه شنبه په سهار هغه مهال وشوه چې شاوخوا 15 وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې پر نړیوالو ځواکونو برید وکړ. په خبر پاڼه کې هم دا راځول شوی چې د ایساف ځواکونو چې له سخت حالت سره مخامخ شوي ول د هوایي مرستې غوښتنه وکړه. دوی دغه راز ویلي چې دوی په دې خبر نول چې وسلوال طالبان به بیا هم له ملکي خلکو د ډال په توګه کار اخلي او که دوی پوهېدی چې په سیمه کې ملکیانو ته تاوان اوړي نو له هیڅ راز وسلې به یې کار نه واخیسته. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې آیا په بمباری کې وسلوالو طالبانو ته هم مرشوب لا وشتي او کنه ده. له بل لوري د امریکا پوز ویل د چهارشنبه په ورځ کابل ته نږدې د سړک د سر د یو ماین په چاودنه کې دوه امریکایان چې یو یې پوځي او بل یې ملکي مامور وو وژل شول. د امریکا پوز په عین حال کې د فراد بالا بلوک د پیشي په اړه ویلي چې لومړنۍ څېړنې په دې حمله کې د ملکي تلفاتو دقیق شمیر نه څرګندوي. د افغانستان حکومت د 140 وژل شویو کسانو په نوم د هغوی د کورنیو پاتې غړو ته تاوان ورکړی دی، خو امریکایي پلټونکي وایي چې دوی ته څرګنده شوي چې له 2 تر 15 تنو طالبان او 10 تر 15 ملکیان وژل شوي دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د امریکایي پوهنتون له محصلینو سره په یو آزاد بحث کې ګډون وکړ او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. د امریکا سفارت وایي له دغه بحث نه یې هدف د افغانستان په بیلابیلو مسایلو کې د افغان ځوانانو د نظرونو شریکول و. نور حال له کابل زموږ د خبریال پر رپورټ کې.
په کابل کې د امریکا د سفارت مرسیال د افغانستان په راتلونکو کې د افغان ځوانانو رول مهم وباله او له هغوی غوښتل چې په انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي. فرانسیس ریچارډون چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د امریکایي پوهنتون له محصلینو سره په یو آزاد بحث کې برخه اخیسته و وویل چې امریکا غواړي چې د افغانستان را روان انتخابات په آزاد، شفاف او عادلانه توګه ترسره شي، خو امریکا له هیڅ یو کاندید نه ملاتړ نه کوي. هغه د خپلو خبرو په دوام وویل د وای ټاکل شوی د چپ افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو کمپاینونه پیل شي. هیله منم چې کاندیدان ستاسو په سیر ځوانانو ته غوږونیسي او تاسو له هغوی نه د پوښتنه وکړئ چې په راتلونکي کې د افغانستان د پرمختګ او سوکالۍ لپاره څه پروګرامونه لري او په دغه هیواد کې څه ډول بدلونونه راوستلی شي. تاسو افغان محصلین په دې برخه کې اساسي رول لوبوي. په دغه بحث کې افغان محصلینو له ریچارډونی نه په بیلابیلو برخو کې پوښتنه وکړه. ریچارډونی تر دې مخکې هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي له محصلینو سره په یو آزاد بحث کې ګډون کړی و. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې دا ډول بحثونه نه یوازې هدف دا دی چې د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په اړه د افغان ځوانانو نظرونه راټول شي.
بل لورته د افغانستان امریکا د پوهنتون له یو مسلکي کورس څخه تر شپېتو ډېرې افغان میرمنې او نجونې فارغې شوې دي. دوی تیر کال په دې پروګرام کې شامل شوې وې او په اونۍ کې ورته 2 ورځې د سوداګرۍ مختلف پروګرامونه تشریح شوې دي. د پروګرام مسؤلینو وویل د دې پروګرام پراختیا به ډېرو افغان میرمنو ته د کار زمینې برابرې کړي او د کورس شاملو میرمنو وویل کله دوی سره د تجهیزاتو مرستې وشي دوی به وکړای شي چې یو لړ کوچني تولیدي کارخانې فعال کړي. له کابل رپورټ لرو.
د افغانستان امریکا د پوهنتون د مسلکي کورس فارغانو وویل چې دوی په یاد شوی پروګرام کې د سوداګرۍ مختلف لارې چارې زده کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان امریکا د پوهنتون د مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د دې پوهنتون د مسلکي زده کړو د پروګرام مسؤل عبید عدنان نجاتی وویل چې دوی غواړي له دې لارې افغان مېرمنو ته یو لړ حرفه ورزده ترڅو دوی خپل اقتصادي ستونزې په خپل هوار کړي.
ما کوشش کردیم که ما برنامه را در سطح سر افغانستان گسترش بدیم.
مونږ هڅه کوو چې دا پروګرام په ټول افغانستان کې خپور کړو. دا پروګرام د نړیوال بانک په مالی مرسته د لومړي ځل لپاره په روسه کال په دې هیواد کې پیل او افغان مېرمنو او نجونو په کې هر اونۍ 2 ورځې په جدي توګه د سوداګرۍ او لاسي صنایعو د تولیداتو لارې چارې زده کړې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
په کابل کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو په نندارتون کې یو سلاتي افغان سوداګرو خپل زراعتي محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون په پرانیستون کې غونډه کې پرون د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت چارواکو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر، د ملي شورا غړو او ګڼ شمېر نورو دولتي او د بهرنیو موسسو چارواکو ګډون کړی و. ویل کېږي چې دغه نندارتون به د جمعې تر ورځې پورې د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي. په دې اړه له کابل راپورټ لرو.
په دغه درې ورځني زراعتي نندارتون کې چې له چهارشنبه پورې په کابل کې پرانیستل شو، د افغانستان د زراعتي محصولاتو د نندارې لپاره ګڼې غرفې ایښودل شوې دي. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګول وزارت مرستیال او سرپرست محمد سلیم کندوزی د دغه نندارتون په پرانیستون کې غونډه کې وویل،
د دې نندارتون له لارې د افغانستان کرنیز تولیدات او محصولات نړۍ ته ورپېژندل کېږي او د کرنیزو سکتور د فعال اړخونو ملي او نړیوال سوداګرو او پانګه چونکو ترمنځ د تماس او راکړه دکړې زمینه برابرېږي. دا نندارتونونه د کرنې سکتور ته د کورنۍ او بهرنۍ پانګې په راجلبولو کې ډېر زیات عمده رول لري.
دغه نندارتون د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او بولګولو د وزارت لخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې، د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ د ادارې، د افغانستان د صادراتو د پراختیا د ادارې، د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې او یو شمېر نورو ټولنو په مرسته جوړ شوی دی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر متقاعد جنرال ایکن بیری چې دغه نندارتون په پرانیسته کې ګډون کړی و، د افغانستان د کرنیز سکتور سره د خپل هیواد د مرستو په اړه ملاتړ څرګند کړ.
is proud to support Afghan agriculture.
دوی وایي د امریکا دولت ویارلې چې په افغانستان کې د کرنې چارو نملاتړ کوي. د 2010 کال را پدې خو دغه هیواد افغانستان سره د کرنې او د کلیو د پراختیا لپاره ل یو میلیارډ ډالر څخه زیات مرسته کړې ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق ورتک پرون پروان او کاپیسا ولایتونو ته ولاړ. دا سفر د ورستیو دریو پیښو په تعقیب شوی دی چې په دغو پیښو کې د پروان او کاپیسا په ولایتونو کې د ښوونځیو پلسکونو نجونې مسموم شوې. د شاخلي ورتک سره په پروان کې زموږ خبریال احمد حنایش مرکه کړې ده.
د تاسو سفر په پروان په برخې کې راشي چې معلومات راکړئ.
ما سفر پروان او کاپیسا ته په دې ارتباط و چې راشم، اول خپل منسوبین وګورم، اهل د معارف وګورم، د دوی مرال وګورم چې دغه درې حادثې چې په پروان او په کاپیسا کې وشوې د افغانستان د بوزدلو دښمنانو دخوا وشوې. هغه څوک چې په افغانستان کې رشد معارف نه کوي، ځکه په رشد معارف کې رشد وطن نغښتی دی، نو عمده هدف مې دا و چې د افغانستان د جلادماب جمهور رئیس سلام او کنیت ورته ورسوم دوی ته. روزا خوشاله اند خپل سفر نه هم د کاپیسا په مکتب کې، هم د پروان په مکتب کې، د اورې جلالیت مکتب کې، او د عبدالوجیب مکتب کې. هغه کوم مورال او کومه علاقه چې د علم او د معرفت سره مو شاګردانو په معلمینو او د دوی د اولیاو سره ولیده، د معارف د دفاع د کمیټو سره مې ولیده، د محلي ادارو سره مې ولیده. نو زه ډېر خوشاله یم او باور لرم چې د افغانستان د دښمنانو په چال کې به زموږ ملت نه پرېوځي.
تاسو چې عمل یو تخریبي عمل ګڼئ، خو خلکو وایي چې تر اوسه ولې د هغوی عاملین د ولې تر اوسه شناسایي شوی نه ده او جدي اقدامات عملي کېدل نه دی.
تروریستي او د وطن د دښمنانو توطیې ای کاش چې ډېر زر افشا کېدای. که دومره زر افشا کېدای خو موږ به خپل وطن نن د افغانستان د دښمنانو نه پاک کړی و، خلاص کړی مو. نو دا آسانه خبر نه ده. څه چې زه باور کړم هغه دا چې موږ عملیاتي استخباراتي او اطلاعاتي ادارې په جدیت کار پرې کوي، زه د دوی په کار کولو باندې باور لرم او تر اوسه یې گرفتاریانې کړي. داسې نه دي څوک نه دي گرفتار کړي. تر اوسه څه معلومات دوی ته په لاس ورغلي، اما هغه معلومات په دې سټیج کې نه دي چې زه یې نن د خپل ملت سره شریک کړم. معلومات باید سحکه شي او کله چې 100% مطمئن معلومات موږ لاسته راغلل، موږ به یې د خپل ملت سره شریک کړو.
دا وو قضیه د کورنۍ او چې جنکیانو په مکتب زی څومره منفی تاثیر لري.
ما خپل عرض مخکې درته وکړه چې یو د ماده مقاصد او د راتګ قداو زه د خپل معارف د منصوبینو او مسؤلینو مورال وګورم، د وطن دوستۍ او د معارف دوستۍ د ملي او سرشار رویې څخه معلومات او د دوی روحیه هیڅکله نه ده متضرره شوې او داسې حوادث به د دوی روحیه متضرره نه کړی شي.
د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک. د دروان خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د دفاع وزیر په پسرلی کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د څېړنې غوښتنه کړې ده. امریکایي پوځي او سیاسي کړي اندېښنې لري چې امریکایي وسلې به په افغانستان کې د طالبانو لاسونو ته ولویشي. امریکایي پوځیان د فراد بالا بلوک ولسوالۍ د وژل شویو ملکي کسانو شمیر تر هغه ډېر لږ یادوي چې افغان چارواکي ادعا کوي. په سوات کې جګړه روانه ده. د هند کانګرس ګوند د نوي کابینې پر جوړولو جدي بحث کوي او شایي اوسنی صدراعظم پر خپلې څوکۍ پاتې شي. د امریکا د متحده ایالاتو سنا د ګوانتنامو د زندان د تړلو لپاره د $80 میلیونه د وړاندیز پر ضد رایه ورکړې ده. ایران وایي په بریالیتوب یې له مځکې ته د لرې واټن توغندی آزمویلی دی. اسرائیل اعلان وکړ چې د لومړي ځل لپاره به په ترکمنستان کې خپل سفارت پرانیسي او د بغداد د په شمال لویدیځ کې پرون چاودنې 15 تنه ووژل. په داسې حال کې چې د سوات په اکثرو برخو کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د امنیتي پوځ لخوا عملیات روان دي. د دغه هیواد حکومتي او پوځي مقاماتو په بیلوبیلو غونډو کې د دغو عملیاتو د دوام پریکړه وکړه. زموږ خبریال له پاکستانه رپورټ لري.
د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د جمهور ریاست په مانۍ او د لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ د فوز په مرکزی قومندانۍ راولپنډۍ کې په جلا جلا دوه مهمو غونډو کې د پاکستان حکومتي او نظامی مقاماتو د سواد بونیر او د دیر د عملیاتو په اړوند خبرې وکړې. د صدر اعظم په مشرۍ د مرکزی کابینې په غونډه کې د سرحد ایالت اعلی وزیر حیدر خان هوتی او والی اویز غنی هم برخه واخیسته. د کابینې وزیرانو د بې ځایه شویو کورنیو کډوالو د بیا آبادولو او د هغوی د ستونزو د هوارولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د سوات، ملکنډ او بونیر نه د کډوالو د وتلو لړۍ روانه ده او د کډوالو شمیره مخ په لوړېدو ده. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د چهارشنبه په ورځ په دیاړه په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل
نه پرانی اډی پیس کی کل تعداد 25 لاکھ
د نو او زړو کورنیو بې ځای شو کډوالو شمیره 2.5 میلیونه جوړیږي. دا کډوال په مردان، سوابۍ، جلوزو او چرسده کې ځای پر ځای شوي او حکومت د هغوی د ستونزو د هواري لپاره خپل ټول امکانات مخې ته راوستي دي. په همدې حال کې راپور لرو چې د پاکستان د فوز تازه ځواکونه په زرګونو تعداد کې د سوات مرکز ته رسیدلي او د منګورې سیمه یې محاصره کړې ده. د پاکستان فوزونو د چهارشنبه په ورځ د سوات د بریکوټ علاقداري په شموزو او په مټ علاقداري کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نخه کړي دي. په دیر ولسوالۍ کې د پاکستان د فوز قومندان جنرال امالزاده وایي د چهارشنبه په ورځ 15 مخالف وسلوال په میدان سیمه کې وژل شوي چې د عملیاتو له پیله په دغه سیمه کې د وژلو شوو طالبانو شمیره ورسره 200 ته لوړه شوه. د پاکستان فوزي منابع د عملیاتو له پیله په سوات، ملکنډ، دیر او بونیر کې د زرو نه د زیاتو وسلوالو د وژلو دعوه کوي، خو د طالبانو سره د اړیکو د نه ټینګېدو له امله د هغوی نظر په دې اړه مخې ته نه راځي.
د هند ملي کانګرس واکمن ګوند دا مهال د نوي کابینې پر جوړولو خبرې کوي. ویل کېږي چې د دې کابینې ځینې وکیلان به په خپل ځای پاتې شي او ځینې نوي څېرې به هم نوي کابینې کې ښکاره سي. ټاکل شوی ده چې نوي کابینه به د جمعې په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته چې حسیبه شهید برابر کړي.
د جرمنی د خبری اژانس د راپور له مخې د هند ملي کانګرس په مشرۍ ائتلاف چې دغه هیواد ملي انتخابات یې ګټلی د چهارشنبه په ورځ په خپل کې خونډه وکړه. څو د نوي حکومت د جوړولو لپاره د هند ولسمشر پرتیبا پټیل منځوري ترلاسه کړي. په نوي دلی کې د ائتلاف د مشرانو په غونډه کې چې د انتخاباتو ګټونکو دي د حکومت د جوړولو او د نوي کابینې په جزئیاتو هم خبري وشوه. متحد مترقی ائتلاف د هند په ولسی جرګه کې له 515 څوکیو څخه 222 څوکۍ ګټلې دي چې دا د غوڅ اکثریت نه 100 څوکۍ کمی دي. د ان ډي تلویزیون چینل د رپورت له مخې دغه ائتلاف د سلورو کوچنیو ګوندونو او شپږو وکیلانو ملاتړ لزان سره لري چې له دې سره د هند په ولسی جرګه کې د هغې ځواک 200 څوکیو ته رسیږي. د سماج وادي ګوند له 200 وکیلانو سره، د بهجن سماج ګوند له 20 وکیلانو سره او د راشتریا جنتا دل ګوند چې په پارلمان کې 400 څوکۍ لري هغه سیمه ییز ګوندونه دي چې لا دمخه یې د خپل ملاتړ لیکونه په مستقیمه توګه ولسمشر پټیل ته سپارلی دي. دا په دې معنی ده چې د کانګرس په مشرۍ متحد مترقی ائتلاف اوس د 315 وکیلانو ملاتړ لزان سره لري. محلي ورځپاڼو خبر ورکړی چې شپږویا کلن سنگ چې یو اقتصاد پوه سیاستوال دی د جمعې په ورځ به له خپلې کابینې سره یو ځای د لوړی مراسم پر ځای کړي. په 1968 میلادي کال کې له جواهر لال نهرو وروسته سنگ د هند لومړنی صدر اعظم دی چې د لومړۍ دورې له بشپړولو وروسته د دوهم ځل لپاره انتخابیږي. په عین حال کې د کانګرس ګوند ترمنځ د نوې کابینې د لست د اعلانولو لپاره تاوده بحثونه روان دي. مکرجي په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د ګاندي او د نهرو د کورنۍ ځلیدونکي ستوري راهول ګاندي هم ممکن په نوي حکومت کې د یو وزیر په توګه کار وکړي. د هند په مهمو ایالتونو کې د کانګرس د ګوند د بریا امتیاز د سونیا ګاندي زوی راهول ګاندي ته ورکول کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتو سنا د ګوانتنامو د زندان د تړلو لپاره د 80 میلیونه ډالر د وړاندیز پر ست رایه ورکړې ده. ولدې سره د ولسمشر بارک اوباما د دې هڅې مخنی ولیده چې غوښتل تر جنوري میاشتې پورې دغه زندان وتړي. سناتورانو همدارس له دې سره مخالفت وکړ چې د ګوانتنامو بندیان متحده ایالاتو ته انتقال شي، خو بل لور ته امریکایي چارواکي څرګندوي چې د ګوانتنامو له زندانه به د القاعده یو مهم غړی نیویارک د محکمې لپاره واستول شي. احمد ګیلانی به د ګوانتنامو لومړی زندانی وي چې امریکا ته بیول کیږي، او دی به د دې بندیخانې لومړی بندي وي چې په ملکی جنایي محکمه کې به محاکمه کیږي. احمد ګیلانی په 1998 کال کې په افریقا کې د امریکا په سفارتخانو کې پر چاودنو تورن دی. په دې چاودنو کې د 12 امریکایانو په ګډون 240 تنه وژل شوي وو. ګیلانی د تانزانیا دی او په 2004 کال کې دی په پاکستان کې نیول شوی وو. ایران وای په بریالي توبې لمځکې مځکې ته د لری واټن تخوندی آزمویلې دی چې تقریبا 2000 کیلومتره هدف فشتلی شي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د دې تخوندی د آزموینې خبره پرون په شمالي ولایت سیمنان کې وکړه. د رپورټونو له مخې په همدې ولایت کې دغه تخوندی آزمویل شوی دی. د ایران دولتي آژانس د احمدی نژاد په وینا ویلي دي چې اسلامي جمهوریت به هر برید کوونکی دوزخ ته واستوي. اسرائیل اعلان وکړ چې د لومړي ځل لپاره به په ترکمنستان کې خپل سفارت پرانیزي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې څرګنده کړه چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د شو اړیکو او له منځنۍ آسیا سره د اسرائیل د شو روابطو پر بنسټ شوې ده. او د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون چاودنې 15 تنه ووژل او 2 نور ټپیان کړل. عراقي پولیسو وویل چې دا چاودنه د شوله په مینه کې شوې ده چې اکثر پکې شیعه اوسي. وو بجې او 20 دقیقې شوې. اوس هم د افغانستان مربوط نړیوالو ورځپاڼو چې کومې مقالې خپرې کړې دي هغوی ته احمد تکل کتنه کوي.
د ترکیې چاپ حریت ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر امنیتي ستونزو یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې راغلی دی. د دوشنبه په ورځ په استنبول ښار کې د افغانستان او پاکستان د پلویانو د ډلې د 22 کارپوهانو په غونډه کې پر دې خبره بحث وشو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د امنیت د ټینګولو لپاره کوم اقدامات باید وشي. ورځپاڼه زیاتوي د دې غونډې قربانه د ترکیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فریدون سینیرلی اوغلو او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی بیرند موسلبرګ وو. دا ډله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو یوه نښه ده او هڅه کوي افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د استنبول غونډه چې د منشن او توکیو له غونډو وروسته د دې ډلې دریمه غونډه ده، په دې مقصد جوړه شوې وه چې په افغانستان کې د انتخاباتو په بهیر کې د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث وشي. د غونډې ګډونوالو وویل دوی غواړي چې د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم انتخابات آزاد، عادلانه او شفاف وي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات د افغانستان د راتلونکي لپاره ځانګړی اهمیت لري. حریت ورځپاڼه لیکي یوه بله موضوع چې د استنبول په غونډه کې ټینګار پرې وشو په افغانستان کې د ملکي څانګو مخصوصا د کرنې د برخې پیاوړي کول دي، ځکه په سلو کې له 70 پورې افغانان د کرنې په چارو بوخت دي. د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید د مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې. وی ویل چې د کرنې د امکاناتو پیاوړي کول به د کوکنارو کښت په خپله له منځه یوسي. آیرش ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي د فرهنګي مرکز د برخلیک په اړه یو مطلب خپور کړی او په یو برخه کې لیکلی دي. په کابل کې د پخواني شوروي د علم او فرهنګ خونه چې د کمونیستي رژیم او د شوروي د اشغال په کلونو کې له ځوانانو ډک وو او د افغانستان او پخواني شوروي د اړیکو یو مهم مرکز ګڼل کېده، نن په یوه کنډواله بدل شوی او سلګونه معتاد ځوانان یې په هره ګوښه کې پراته دي. ورسپانه په دې مطلب کې د دې ترڅنګ چې د لوستونکو پام د ویجاړې ودانۍ ته اړوي د هیواد د نشئی موادو د معتادانو ستونزې را برسیره کوي. ورسپانه زیاتوي دا معتادان اکثر هغه ځوانان دي چې په وروستیو څو کلونو کې د کار موندلو په مقصد ګاونډیو هیوادونو ته تللي او په خپله د دوی په وینا په ایران او پاکستان کې په دې مصیبت اخته شوي دي. د آیریش ټایمز په وینا لبلې خوا د افغانستان مسؤول چارواکي هم د دې ځوانانو برخلیک ته ډېره پاملرنه نه کوي.
د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله هم روسي شیبو ته نشته شوی. البته زموږ خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ادامه لري. زه له تاسو څخه اجازه غواړم و پجې او دیش دقیقې کیدونکې دي. زرخونه منګل له تاسو سره د په بلې خبري مجله کې
مننه. اجمل جانه شنونده های عزیز سلام و صحبتان بخیر. با امید کانگوری و سرفرازیتان تا پایان مجله خبری با شماستم. نخواست توجه کنیم به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزیر دفاع امریکا می گوید حکومت کشورش باید موثریت تکتیک های جنگی خود در افغانستان را بررسی کند. اردوی امریکا رقم قربانیان ملکی در ولایت فرار را که دولت افغانستان آن را 140 نفر خوانده بود رد نموده است و به گفته اردوی امریکا تنها 35 فرد ملکی در عملیات ولایت فرار اخیراً کشته شدند و 65 تن از کشته شدگان طالبان بودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواهان پیگیری جدی مسئله مسموم شدن دختران مکاتب در ولایت کاپیسا شده است. یک کمیته در کنگرسه امریکا دیروز کمک جدید را به پاکستان تصویب کرد. پاکستان در عملیات منطقه قبایلی بونیر اعلام پیروزی نموده است. در این عملیات 80 تندرو کشته شدند. صنایع امریکا 80 میلیون دلار را که برای مسدود شدن زندان گوانتانامو تقاضا شده بود تصویب نکرد. وزیر خارجه امریکا می گوید به ایران خواهد گفت داشتن اسلحه اتمی به نقص آن کشور است. ایران می گوید یک راکت زمین به زمین را که قدرت طی نمودن 2000 کیلومتر را دارد موفقانه آزمایش نموده است. 35 نفر در اثر یک انفجار شدید در شمال غرب بغداد دیروز کشته شده و 72 تن دیگر جراحت برداشتند. یک مرد سومالیایی که تابعیت کانادا را دارد به جرم کمک به القاعده اعتراف نموده است و به حدود 15 سال زندان و پرداخت 250,000 دلار جریمه خواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا می گوید کیوبا تا زمان عضویت سازمان کشورهای امریکایی را اخذ نخواهد کرد که اصلاحات سیاسی در آن کشور وارد گردد. و اسرائیل اعلام کرده است برای اولین بار سفارتش را در ترکمنستان باز می کند. وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس می گوید حکومت امریکا باید موثریت و کارایی تکتیک های فعلی جنگی خود در افغانستان اوایل سال آینده بررسی کند تا دیده شود که آیا این تکتیک ها منجر به کدام پیشرفت در بنبست اوضاع نظامی افغانستان شده یا نه. رابرت گیتس همچنان گفت و شک دارد که اعزام سربازای بیشتر به افغانستان مفید تمام شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را به استناد گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس تقدیم می کند.
رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا گفت که می خواهد در بهار سال آینده مؤثریت تکتیک های جدیدی را که اردوی امریکا در برابر شورشان به کار می برد به صورت جدی بررسی کند و تصمیم گیری های آینده در مورد عساکر و تجهیزات باید بنابر همین بررسی باشد. وزیر دفاع امریکا به یک هیئت کنگرس کشور گفت که او شخصا برخی از اقدامات قناعت بخش مهمی را فراتر از سطح نیروهایی که رئیس جمهور آن را تصویب نموده اتخاذ خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا فیصله کرده است که 17,000 عسکر تازه نفس را به افغانستان اعزام می‌دارد و در نظر است این نیروها در مناطقی که شاهد عملیات و فعالیت‌های بیشتر شورشیان است جابجا ساخته شوند. با رسیدن این نیروهای اضافی و عساکر دیگری که برای آموزش نیروهای امنیتی افغان فرستاده می‌شوند، شمار عساکر آمریکایی در افغانستان تا پایان سال جاری نسبت به سال گذشته دوچند شده به 68,000 سرباز بالغ خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس به هیئت کنگرس گفت حتی اگر پلان فعلی مبنی بر افزایش نیروها مفید و مؤثر تمام شود، باز هم این پلان یک پروژه و مأموریت یک یا دو ساله می باشد. رابرت گیتس گفت که او می خواهد که از نیروهای تازه نفسی که به افغانستان فرستاده می شوند به صورت مؤثر استفاده شود. جنرال دیوید مکرنن، قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان که از سمت خود کنار خواهد رفت، خواستار فرستادن 10,000 عسکر دیگر در سال آینده به افغانستان شده است، اما وزیر دفاع آمریکا و دیگر مقامات این کشور گفتند که اگر افزایش هم در نظر باشد، از این شمار کمتر خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا دستاوردهای عراق را یک نمونه از پیروزی ارائه داشت و گفت که عراقی ها روز به روز مسئولیت های بیشتری را به عهده می گیرند و مسئولیت های ما هم به تدریج کمتر می شوند تا اینکه سرانجام ما از این کشور خارج شویم. در این میان امیرالبحر مایک مولین، لوید رستیز نیروهای آمریکا، ابراز امیدواری کرده است که آمریکا بتواند در ظرف یک یا دو سال آینده جنگ در افغانستان را تغییر جهت دهد. اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان یک بخش مهم از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان می باشد. طراحان این استراتژی می گویند که ختمش جدید بر علاوه افزایش شمار عساکر، اعزام متخصصین غیر نظامی و توسعه مسئولیت های آنها را نیز در بر دارد.
شنیدین که وزیر دفاع آمریکا گفته حکومت کشورش باید مؤثریت تاکتیک های جنگی خود در افغانستان بررسی کنه تا دیده شود که آیا این تاکتیک ها منجر به کدام پیشرفت در بنبست اوضاع نظامی افغانستان شده یا نه. گیتس همچنان گفته که شک داره که اعزام سربازای بیشتر به افغانستان مفید تمام شود. از طرف دیگه اردوی امریکا رقم قربانیای ملکی در ولایت فرار که دولت افغانستان او را 140 نفر خوانده بود رد کرده. به گفته اردوی امریکا تنها 35 فرد ملکی در عملیات ولایت فرار اخیراً کشته شدند و 65 تن از کشته شده ها طالبان بودند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
نیروهای نظامی آمریکا روز چهارشنبه گفتند که در عملیات آنها در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا جمعا 20 تن افراد ملکی و 60 تن افراد مسلح طالبان کشته شدند. این ادعای قوای آمریکا با گزارش حکومت افغانستان که میگوید در عملیات ولسوالی بالا بلوک 140 غیر نظامی کشته شده که 95 تن آن اطفال هستند خیلی تفاوت دارد. این گزارش نیروهای ایالات متحده آمریکا زمانی به نشر می‌رسد که ناتو می‌گوید در یک بمباری روز سه شنبه در ولایت هلمند 8 غیر نظامی کشته شدند. در یک اعلامیه‌ای که از طرف نیروهای آیساف به نشر رسیده آمده است که حادثه اخیر صبح روز سه شنبه زمانی رخ داد که در حدود 25 مسلح طالب در ولسوالی ناوی ولایت هلمند بالای نیروهای بین‌المللی حمله کردند. در اعلامیه همچنان آمده است که نیروهای آیساف که در وضعیت خیلی دشوار قرار داشتند، خواهان حمایت نیروهای هوایی شدند. آنها همچنان گفتند آگاهی نداشتند که طالبان مسلح باز هم افراد ملکی را جلو خود سپر ساختند. نیروهای نظامی می افزاید ورنه آنها به هیچ وجه از سلاح در برابر افراد غیر نظامی منطقه استفاده نمی کردند. در این اعلامیه گفته نشده است که آیا در این بمباری به جانب طالبان مسلح خسارات وارد گردیده یا نه. از سوی دیگر نیروهای نظامی آمریکا میگویند روز چهارشنبه در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در نزدیکی کابل دو آمریکایی که یکی افسر نظامی و دیگرش غیر نظامی بود کشته شد. نیروهای آمریکایی همچنان در مورد حادثه بالا بلوک گفتند که تحقیقات اولی آنها تلفات دقیق حادثه را مشخص نکرده بود. حکومت افغانستان با بازماندگان این حادثه تا اندازه کمک کرده است، اما تحقیقات امریکاییان نشان می‌دهند که در این حادثه از 60 تا 65 طالب مسلح و از 20 تا 30 ملکی کشته شدند.
در حالی که اردوی امریکا رقم قربانیای ملکی را که دولت افغانستان اعلان کرده بود رد کرده و گفته تنها 35 فرد ملکی در عملیات ولایت فرا کشته شدند، در حلقات نظامی و سیاسی امریکا تشویش ایجاد شده که یک تعداد اسلحه و مهماتی که امریکا به عساکر اردوی ملی افغانستان میده به دست مخالفین مسلح دولت میفته. در مناطق دوردست افغانستان افراد مسلح که در نتیجه عملیات قوای امریکا و افغانستان کشته شدند، در نزد اونا سلاح‌ها و شاجورهای پیدا شده که توسط قوای امریکا به اردوی ملی افغانستان داده شده بود. قبلا هم اسنادی از وزارت دفاع آمریکا به دست آمده بود که اردوی آمریکا بر تقسیم و توزیع اسلحه در افغانستان نظارت دقیق نداره و تجهیزات و وسایل بدون درج شماری مخصوص به عساکر افغانستان داده میشه که نظارت به این اسلحه کار ساده نیست و این مهمات نمیتوان تعقیب کرد که در نهایت کار به دست کی میرسه. در این باره روزنامه نیویورک تایمز مطلب داره که فشرده این مطلب از سید سمی عباس میشنوین.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در آغاز سال جاری وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تحت تنقید قرار گرفت که در توزیع اسلحه و مهمات جنگی سهل‌انگاری نموده، شماره های مخصوص سلاح‌هایی را که به عساکر اردوی ملی افغانستان می‌دهند درج نمی کنند و از این رو سرنوشت هزاران میل سلاح و مهمات و وسایل جنگی که به این کشور رفته است نامعلوم می باشد. روزنامه به چندین حادثه در شرق افغانستان در وادی دورافتاده کرنگل اشاره می کند که در نتیجه عملیات قوای امریکا در آن چندین مخالف مسلح کشته شدند و 30 شاجوری که از جسدها به دست آمدند شماره ثبت 17 شاجور شبیه شاجورهایی بود که اردوی امریکا به عساکر اردوی ملی افغانستان داده بود. مقامات نظامی امریکا در افغانستان به این متهم بودند که در ساحه توزیع سلاح و مهمات در این کشور اصول جوابگویی و تعقیب سلاح را رعایت نمی کنند. ولی اکنون آنها می گویند که به این موضوع اولویت دادند و هر میل سلاح و یا مهمات دیگری که به اردوی ملی افغانستان داده می شود در کامپیوترها درج گردیده و قدم به قدم تعقیب می شود تا به دست دشمن نرسد. اما تنقید کنندگان می گویند که حادثه کرنگل قطره ای از بحر است. اولا به این دلیل که دسترسی به منابع سلاح و مهمات طالبان کار آسان نیست و دوم عساکر قوای امریکا تمام اسلحه و مهماتی را که در جریان جنگ به دست می آورند تفتیش نمی کنند. از سوی دیگر به نوشته روزنامه مقامات امریکایی گفتند یک تعداد اسلحه و مهماتی که اخیراً از طالبان به دست آوردند اگر ساخت جمهوری چک بوده و یا روسیه همه در شرایط خوب قرار داشتند. به این معنا که طالبان منابعی دارند که اسلحه نو را با آنها مهیا می سازند. اما روزنامه می افزاید که در اکثریت حالات طالبان اسلحه‌های استفاده می‌کنند که از دوران تجاوز شوروی به میراث گرفتند. روزنامه اضافه می‌کند مقامات آمریکایی همین طور بعض سلاح‌هایی را به دست آوردند که ساخت آمریکا نیست ولی از جمله اسلحه‌ای می‌باشد که آنها به پلیس ملی افغانستان دادند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
زیاد مثلا وضعیت شده نظام
همده کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
نظر و
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی
ساعت 7:41 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. حامد کرزی و شورای وزیران خواستار پیگیری جدی موضوع مسمومیت شاگردان در مکاتب دخترانه ولایت کاپیسا و پروان شدند و به همین منظور دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان به این ولایت سفر کرده. خبرنگار رادیو آزادی با آقای وردک مصاحبه را انجام داده. آقای وردک در مورد سفر خود به کاپیسا چنین گفت:
هدف اساسی این آمدن ما رساندن پیام خود ما، پیام معارف و پیام رئیس جمهوری اسلامی در افغانستان که موضوع مسموم شدن متعلمین 3 مکتب ولایت پروان و کاپیسا در ماه ثور دیروز در مجلس کابینه در مجلس شورای وزیران سرش بحث شد و رئیس جمهور از ما پرسان کرد که ما شخصا آمدیم از متعلمین و زولیایشان از معلمین مکاتب ما بازدید به عمل آوردیم یا خیر. ما گفتم نه خیر، موین اداری ما آمده بود و رئیس صحی ما آمده بود و رؤسای معارف ما شرکت داشتن. رئیس جمهور هدایت فرمود که من شخصا بیام از هر 3 مکتب دیدار به عمل بیارم و ضمنا پیام رئیس جمهور اسلام در افغانستان برشان برسانم که خود رئیس جمهور اسلام در افغانستان شخصا علاقمند هستند که در فرصت مناسب بیا از هر 3 مکتب دیدار به عمل بیارم. یعنی توطئه هایی که از طرف دشمنان وطن ما، از طرف دشمنان موجودیت وطن ما، از طرف دشمنان رفاه مردم ما و از طرف دشمنان آسایش و آرامش مردم ما برای انداخته میشه، ملت ما به خصوص اهل معارف باید به آسانی هراسان و وحشت و دهشت زده نشود. و مو هدفی که دشمن افغانستان در قبال این مسائل داره که وحشت و دهشت در بین ملت ما ایجاد بکنه و می روند نرمال معارف را بطی بسازه. هموطنان عزیز ما به خصوص معلمین و متعلمین مکاتب در پریب و در چال دشمنان وطن نبیای و به مکتب خود و به فراگیری علوم خود کما پیش سابق یا بیشتر از پیش ادامه بدن. یکی و دوم بدون شکل الله الحمد که راپور ای مواد سمی آمد و آنقدر موضوع جدی و مهلک نبود، اما ما را یک هشدار داد، ما را بیشتر از پیش آماده جوابگویی با این چنین مسائل ساخت. ما باید آماده باشیم، مسئولین معارف باید آماده باشه، مسئولین ادارات محلی به شمول والی صاحبان و قماندان امنیه و رؤسای امنیت و تمام مسئولین آماده باشیم و آگاه باشیم که دشمن کوشش میکنه که روند نرمال معارف بطی بسازه. خود اولیای متعلمین باید آگاه شوه، خود متعلمین آگاه شوه و ادارات مکتب باید آگاه شوه، مسئولین امنیتی و شبکه‌های کشفی و استخباراتی ما بیشتر از پیش باید الارت و آماده باشند.
دکتر رحیم وردک، بسیار زیاد ببخشید، دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان بود که در مورد سفر خود به ولایت کاپیسا با رادیو آزادی صحبت میکرد. میپردازیم به ادامه گزارش ها. اعضای ولسی جرگه افغانستان به روز چهارشنبه در مورد توافقنامه های بحث کردند که بین دولت افغانستان و برخی از کشورها و سازمان های بین المللی امضا شده. اعضای ولسی جرگه ضمن بررسی توافقنامه ها مخالفت خود با صدوری توافقنامه ها به امضای دکتر رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه افغانستان ابراز کرده و میگفتند که بری وزیر کابینه قبلا رأی عدم اعتماد داده شده و آقای اسپندان نمیتونه چنین توافقنامه هایی را امضا کنه. اما حکومت افغانستان میگه که دکتر اسپندان بر اساس حکم استر محکمه به کار خود ادامه میده. تفصیل مسئله در گزارش از کابل.
وکلای مردم در ولسی جرگه افغانستان با بحث‌های تند و انتقادهای جدی چندین موافقتنامه با شماری از کشورها و نهادهای بین المللی را که دکتر رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه این کشوران را امضا کرده است رد کردند. بحث در مورد شماری از موافقتنامه ها به روز چهارشنبه بی‌نتیجه ماند و بسیاری از وکلا از تصویب موافقتنامه ها ابا ورزیدند. عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه افغانستان بر رادیو آزادی علت اصلی مخالفت وکلا را چنین توضیح داد.
پشپگاتی هم کال که دستور به دویشته منیته.
دکتر اسپندا به تاریخ 22 سور سال 1376 با گرفتن 141 رأی منفی سلب اعتماد گردیده بود و ولسی جرگه مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در آن گفته شده است هر موافقتنامه میثاق بین المللی و سندی را که اسپندا بالای آن امضا کرده باشد قابل قبول نمی باشد.
موافقتنامه هایی که در اجلاس ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت مسئله تبادله زندانیان با امارات متحده عربی و همچنان پیوستن افغانستان و نقش آن در سازمان سارک یا همکاری های جنوب آسیا بود. در گذشته نیز شماری از موافقتنامه های مشابه در شورای ملی با بحث ها به همراه بود و تعدادی از این موافقتنامه ها از تصویب باز مانده بودند. اما احمد یاسی سیامک یکی از سخنگویان رئیس جمهور میگوید که دکتر رنگین دادفرسپنتا به اساس حکم استر محکمه از تفسیر قانون به کار خود ادامه میدهد و در مورد امضای موافقتنامه ها صلاحیت کامل دارد.
آقای اسپنتا همچنان وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان هست، کاملا صلاحیت دارند و قوانینی هم که از طرف وزارت خارجه افغانستان امضا شده به خاطر منافع کلیه کشور بوده و هیچ قانون شخصی ایشان نبوده. پارلمان افغانستان هم به خاطر مردم افغانستان باید این قوانین پاس بکنه و به یا رأی بده.
وزیر خارجه افغانستان سال گذشته به خاطر عدم رسیدگی درست به مشکلات مهاجرینی که به طور اجباری از ایران اخراج شده بودند یک جا با وزیر امور عودت مهاجرین استیضاح کردید. اما استر محکمه افغانستان به دلیل برخی مشکلات در پروسه رایدهی و عدم مسئولیت مستقیم وزیر خارجه در این رابطه حکم کرد که وزیر خارجه می تواند به کار خود ادامه بدهد. از سوی دیگر اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند تا زمانی که وزیر خارجه به قناعت آنها نپرداخته موافقتنامه های امضا شده مدار اعتبار نیستند.
گزارش بود در مورد بحث ها در ولسی جرگه کشور در مورد توافقنامه هایی که بین دولت افغانستان و برخی از کشورها و سازمان های بین المللی عقد شده. اعضای ولسی جرگه مخالفت خود با صدور توافقنامه ها ابراز کردند که به امضای دکتر رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه افغانستان صورت گرفته. به گفته اعضای ولسی جرگه پارلمان با آقای اسپنتا رأی عدم اعتماد داده و آقای اسپنتا نمیتونه چنین توافقنامه ها را امضا کنه، ولی حکومت افغانستان میگه که دکتر اسپنتا بر اساس حکم است در محکمه به کار خود ادامه میده.
مجله خبری رادیو آزادی.
نخستین معموله کمک‌های دولت و سرمیاش توسط دو هلیکوپتر به سیلاب‌زده‌های ولسوالی جلگه ولایت بغلان سرازیر شد. این کمک‌ها شامل پول، خیمه، کمپل و دیگر مواد میباشد. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش میدهد.
سیلابی که امسال ولایت بغلان را در هم کوبید بی سابقه و خسارات آن نیز بالاتر از آن بود که مردم پیش بینی آن را داشتند. مرگ حدود 20 نفر، هلاکت هزاران را از مواشی، تخریب ده ها هزار جریب زمین زراعتی در حال ثمر، ویرانی بیش از هزار منزل مسکونی با دار و مدار آن، منهدم شدن ده ها کیلومتر سرک، از سربند و تأسیسات دیگری از این دست چیزی بود که سیلاب امسال به وجود آورد. عبدالجلال مدیر عمومی مالی و اداری ریاست اقتصادی ولایت بغلان با تایید این همه خسارات و بی‌سابقه بودن سیلاب میگوید:
در اثر سیلاب های متعش در ولایت بغلان در طول سال 1388 در مجموع ولایت بغلان بیش از 10,000 جریب زمین زراعتی مردم تخریب شده، در حدود 20 نفر هلاک گردیده و بیش از 1,000 منزل مسکونی مردم تخریب و قسما تخریب گردیده، 6 کانال و بیش از 100 سربند تخریب گردیده.
وی می‌افزاید این آخرین آمار از خسارات نیست، زیرا قسمت‌های از مناطق آسیب دیده هنوز بررسی نشده و ممکن با بررسی آنها میزان خساره بالاتر از آنچه که آنها سنجیده اند باشد. عبدالجلال مدیر عمومی مالی و اداری ریاست اقتصادی ولایت بغلان میگوید سیلاب های امسال بگونه بود که هیچ کسی آن را به یاد نداشت و دولت نیز در اوایل نتوانست در زمینه امداد به مردم کار موثرتری را انجام بدهد. و می افزاید حالا کمک ها به آسیب دیدگان آغاز شده و به هر یک از آنها مقدار پول نقد یا مواد غذایی توزیع میگردد.
دولت مرکزی افغانستان برای آسیب دیدگان ناشی از سیلاب ها یک مقدار پول نقد در نظر گرفتن که با کسایی که خانه هایشان کاملا تخریب شده مبلغ 10,000 افغانی و با کسایی که خانه هایشان قسما تخریب گردیده مبلغ 5,000 افغانی توزیع گردیده و فعلا هم جریان داره. میزان خسارات سیلاب های سال 88 بی سابقه بوده در ولایت بغلان که ما شاهد همچو سیلاب نبودیم در ولایت بغلان و نظر به گفته بزرگسالای ما که تو سیلاب هیچ وقت سرازیر نشده و بسیار مردم متضرر شده و از دولت مرکزی به خصوص رهبری ولایت بغلان تقاضا ازیر داریم که تلاش بیشتر به خرج بتن به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم.
هرچند گفته می شود این سیلاب ها زندگی خانواده های زیادی را واژگون نمود، اما در سطح عموم امیدها بران است که این باران ها با همه ویرانگری هایش پایان خواهد بود برای خشکسالی های پیهم و بیچارگی هایی که میلیون ها انسان در این کشور را درمانده و ناتوان کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی
اردوگام که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا وارد شده نظام
همد طول ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در اجلاس دیروز کابینه آن کشور و اشفاق کیانی در نشست قماندانان قول اردوی پاکستان دیروز تاکید کردند که به عملیات نظامی خود در سوات و مناطق دوروبر سوات تا شکست کامل تروریسم ادامه خواهند داد. در این حال اردوی پاکستان گفته که 40 نفر از شورشیار در 48 ساعت آخر به قتل رساندند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میده.
صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی در قصر ریاست جمهوری و اشفاق پرویز کیانی در قماندانی مرکزی قول اردوی پاکستان طی اجلاس‌های جداگانه روی موضوع عملیات نظامی در مناطق دیر، بونیر و سوات صحبت نمودند. لیدر استیز پاکستان اشفاق پرویز کیانی در این اجلاس گفت که عملیات نظامی در مناطق شمالی ایالت سرحد به اساس تقاضای حکومت ایالتی برا انداخته شده است که تا به حال موفقانه به پیش می رود. در اجلاس کابینه مرکزی پاکستان که تحت رهبری یوسف رضا گیلانی دایر گردید، وزرای کابینه مرکزی تقاضا نمودند که به خاطر انوار ساختن مسائل افراد بی‌جا شده مناطق جنگی باید اقدامات جدی اتخاذ گردد. این در حال است که روند نقل مکان باشندگان سوات، ملکند، دیر و بونیر به شدت ادامه دارد و شمارش بی‌جا شدگان رو به افزایش می باشد. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در این ارتباط گفت:
نه پران ایدی پیس کی کل تعداد 25 لاکھ.
شمارش نهایی بی‌جا شدگان از مناطق درگیر به 2.5 میلیون می رسد که این بی‌جا شدگان در مناطق مردان، سوابه، جلوزو و چارزده جابجا گردیدند و حکومت برای رفع مشکلات آنان امکانات نهایی خیش را به کار انداخته است. و تازه ترین گزارشات از منطقه سوات می رساند که در حدود هزاران عسکر تازه نفس وارد منطقه سوات گردیدند و منطقه منگوره را محاصره نمودند. این در حال است که سخنگوی اردوی پاکستان می گوید که قبل از این در حدود 15,000 سرباز اردو در مناطق مختلف سوات در مقابل 5,000 مرد مسلم می جنگیدند. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس اضافه می نماید که در 24 ساعت گذشته عساکر اردوی پاکستان در حدود 40 مرد مسلح را از پا در آوردند. همچنان گفته می شود که قطعات اردوی پاکستان در مناطق بریکوت، شموزو و متا مراکز مهم افراد مسلح را از بین بردند.
از جنجال های امنیتی پاکستان شنیدین. قابل ذکر است که مقامات پاکستانی مذاکرات را در رابطه با ارزیابی وضعیت فعلی پاکستان با مقامات ارشد ناتو آغاز کردند. در این ملاقات ها جانب پاکستانی گفتند که تلاش می کنند تا از نفوذ افرادگرای های مسلح جلوگیری کنند. شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، یک بار دیگر توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزیر دفاع آمریکا میگوید حکومت کشورش باید مؤثریت تاکتیک های جنگی خود در افغانستان را بررسی کند. اردوی آمریکا رقم قربانیان ملکی در ولایت فرار را که دولت افغانستان آن را 140 نفر خوانده بود رد نموده است. به گفته اردوی آمریکا تنها 35 فرد ملکی در عملیات ولایت فرار اخیراً کشته شدند و 65 تن از کشته شدگان طالبان بودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواهان پیگیری جدی مسئله مسموم شدن دختران مکاتب در ولایت کاپیسا شده است. یک کمیته در کنگرس آمریکا دیروز کمک جدید را به پاکستان تصویب کرد. پاکستان در عملیات منطقه قبایلی بونیر اعلام پیروزی نموده است. در این عملیات 80 تندرو کشته شدند. سنای آمریکا 80 میلیون دلار را که برای مسدود شدن زندان گوانتانامو تقاضا شده بود تصویب نکرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید به ایران خواهد گفت داشتن اسلحه اتمی به نقص آن کشور است. ایران میگوید یک راکت زمین به زمین را که قدرت طی نمودن 2000 کیلومتر را دارد موفقانه آزمایش نموده است. 35 نفر در اثر یک انفجار شدید در شمال غرب بغداد دیروز کشته شده و 72 تن دیگر جراحت برداشتند. یک مرد سومالیایی که تابعیت کانادا را دارد و جرم کمک به القاعده اعتراف نموده است و به حدود 15 سال زندان و پرداخت 250 هزار دلار جریمه خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما توافق کرده است با امارات متحده عرب در بخش تکنولوژی هسته‌ای همکاری می کند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید کیوبا تا زمان عضویت سازمان کشورهای همکاری را آمریکایی را عقص نخواهد کرد که اصلاحات سیاسی در آن کشور وارد گردد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش از سربیا انتظار ندارد که جهت شمولیت در اتحادیه اروپا استقلال کوسوو را به رسمیت بشناسد. اسرائیل اعلان کرده است برای اولین بار سفارتش را در ترکمنستان باز میکند. روسیه مذاکرات دو روزه را که در مورد پیمان خلسلای هسته‌ای برگزار شده بود موفق عنوان کرده است. و روسیه 500 میلیون دلار به ارمنستان کمک می کند. ساعت 7:57 صبح با وقت افغانستان است. حال سید سمی عباس مروره داره و روزنامه های بین المللی.
روزنامه حریت چاپ ترکیه در شماره اخیر خود مطلب دارد درباره مشکلات امنیتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در بخشان می نویسد. 22 متخصص و نماینده از گروه حمایت افغانستان و پاکستان روز دوشنبه در استانبول جمع گردیده و در این مورد بحث کردند که چی اقدامات را برای تامین امنیت در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اتخاذ نمایند. روزنامه می افزاید میزبانی این اجلاس را فریدون سنلی اوغلو، معاون وزیر امور خارجه ترکیه و نماینده خاص آلمان در افغانستان و پاکستان بن موسلبرگ به عهده داشتند. این گروه سمبول تعهدات جامعه جهانی در افغانستان بوده و سعی دارد که کمک های جامعه جهانی در افغانستان بیشتر شود. مجلس استانبول که بعد از جلسات منشن توکیو سیومین اجلاس این گروه می باشد به این هدف برگزار گردید که راه های تامین امنیت در جریان انتخابات در افغانستان بررسی شود. اشتراک کنندگان اظهار نمودند آنها می خواهند که دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آزاد، عادلانه و شفاف برگزار شود. زیرا این انتخابات برای آینده افغانستان نقش تعیین کننده خواهد داشت. به نوشته روزنامه حریت، موضوع دیگری که در اجلاس استانبول بر آن تاکید شد، تقویه بخش ملکی در افغانستان بود، مخصوصا بخش زراعت که 70-80% مردم افغانستان با آن مشغولند. آنها در مورد جلوگیری از تولید مواد مخدر در افغانستان نیز بحث کردند و امیدوارند که تقویه بخش زراعت در افغانستان خود به خود تولید تریاک را کاهش خواهد داد. روزنامه آیرش تایمز در شماره اخیر خود در مورد سرنوشت مرکز فرهنگی شوروی سابق در افغانستان مطلبی به نشر رسانده و در بخش آن می‌نویسد: بنای این مرکز در کابل که در دوران رژیم کمونیستی و اشغال شوروی سابق از جوانان پر بود و یک مرکز مهم روابط بین شوروی و افغانستان به شمار می‌رفت، امروز به یک ویرانه مبدل شده که صدها معتاد مواد مخدر در هر گوشه و کنار آن افتادند. روزنامه همزمان با اینکه توجه را به ویرانی این بنا جلب می‌کند، می‌خواهد مشکلات معتادین را نیز برملا بسازد. روزنامه می‌افزاید اکثریت این معتادان کسانی هستند که در چند سال اخیر برای پیدا کردن کار به کشورهای همجوار افغانستان رفته و به گفته خود آنها در ایران و پاکستان به این مصیبت مبتلا شدند. از سوی دیگر، به نوشته روزنامه، مقامات مسئول افغانستان هم به سرنوشت این افراد آنقدر توجه ندارند.
ساعت نزدیک 8 صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. همکار احمد شیبر در استدیو و با ورقهای زیاد و مطالب جالب با شماست. احمد جان امیر بنی اوکی
سرخونه جان منن.